Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروانیم د اوسادی رادیو دی خبرونه تمو هر کلی کوم لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم. د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الوتکو تیر شپه د پاکستان د راولپنډي د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایي اډو بریدونه کړی دي. بریډ جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایي ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتي دي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې بریډ جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي، په راولپنډي او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول، او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کرمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له اووه میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کرمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لار تړلې وه. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کرمې اوسیدونکو چې ډیره موده یې په محاصره کې تیره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کرمی ځینو سوداګرو د می پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه، او د دواړو خواوو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د می په څلورمه د کرمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلې، څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل، د خاف هرات پر ریل لاره کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګرې د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران له خپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځني ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکي او لوجستیکي دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9 نوي سلنه شتمني وبښي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5م لوی شتمن دی. که نوموړی خپل 9 نوي سلنه شتمني وبښي، بیا به هم میلیاردر پاتې شي. هغه اراده لري چې خپل شتمني د خپل خیریه بنسټ له لارې وبښي، څو دا بنسټ په 2015 تم کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب بلاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن ومړ. ښاغلی ګیټس ویلي چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې دمه شاوخوا 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شاید د بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام پر راتلونکو 2 لسیزو کې لا هم 200 میلیارد ډالر ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 میلادي کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکې اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګینه او مسته سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1955 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالند استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلند او تازه آیرلند د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن 2 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زمو شاخله آزادی رادیو اوري له هند سره د تاوتریخوالي د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازي کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا هیڅ سم د دې د پاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا و چې ما تاڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې په خاطر چې افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کوي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې، خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شاید د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوي په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبانو حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لوري دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او دوی سره یو بل ته ګواښونه هم سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بنا پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه، غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ما ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې محل دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د می په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند د وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند د یو اړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یوه سیاحتي سیمه کې په یوه برید کې شپږویشت ملکیان چې 15 د هند اتباعو ووژل شول. هند پاکستان دغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړي څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پنګونې خبرې وکړي. له شغل مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلې. د داسې وویل
زموږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. دغه د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونو پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونو لکه اروپایي غټ شرکتونو چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره د دې د اف ډبلیو اے سره د جې سره مجلس درلودی چې دا یو ډیر غټ هلته د تجارانو ډیر غټ استازیتوب کوي. او ان شاء الله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاو کې اشتراک وکړو، به زموږ په نمایشګاو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډیر یو ښه فرصت دی. موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم تاسو بهتره معلومه ده چې په خو امر د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي. او دا څو کال کې چې موږ د غالیو نمایشګاو ته نه ورغلي، دغه اوس هم آینده کې چې ان شاء الله په المان کې نمایشګاه جوړیږي، افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومویو لاسلیک کړی ده. په اومویو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره، خصوصا د اروپا سره، مشکل د افغانستان پر اقتصادي منابعو ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمددي د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایی پانګوال د دوی اغرشه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپې د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومندو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واورېده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر وایي د اپریل لومړۍ نیټه څخه د میتروومي پوري له پاکستان څخه سباندې 1,50,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان بلادي کال له پیله بیا تر اوسه سباندې 4,200,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دو سره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر وومې پورې له پاکستان نه 1,50,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50 سلنه ښځې او نجونې دي او 9.5 سلنه نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډیری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو، زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې وو چې هغه د یونیسیر کارت و، د دې تر څنګ پاسپورټ و، او د دې تر څنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړو هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 100 باندې 204,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې مخ کله راغلو د غوتره وشړل شو، دلته مشای ټول پاتې شول. دلته اوس پیلان زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دواوې شای نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلات سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګه ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکه میلیاردونه افغانۍ ګټلي. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې ایزي او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. یو زیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان دغه هېواد د ډلې او پراخې تښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبه یارغونی غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښه ده او نه هم کومه لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتما د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوې اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې
د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د مې په اتمه په خپله ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکه یې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف دپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه وي او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه برعلاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید زیاتیږي او دوی دا ادعا کوي او ډېر خوشحاله کیږي چې دومره پیسې هم ترلاسه کړي، پیسې د خپلو هیوادوالو د غریبو بېچاره ترلاسه کړي دي.
د طالبانو حکومت له 5 کلونو پاسپورټونو څه باندې 5 او له 10 کلونو څه باندې 10 زره افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پرېږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، که نه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې به یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 85% یې ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوي کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د ټراک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسه را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است شری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي، حکتا پورته تلای نشي. د څښاک اوبنه لرو ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. تر ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیم اسلام سوال است، مشکلات خود داره، وادیر است، متقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لري. لاره لري ده، شزه چی اوسه کمزوری دی، از پنجیری مو دیر پازاب دی، خپل لاره نشی مندلی. ده دوی ستونزه دیر مطرح نده، خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ولرو. خونو مولی په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي وه چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل سوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایتر سوالو له خوشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړه کړې دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبری آژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دو سیمو سلیمانیه او دوحو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي و چې کانګرس راو بولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبری آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلارې او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسی پیل شوی او تر 3200 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندي دی په مشروب ډول خوشي شي.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است. اما سیستم دفاع هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملاتی را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه های شبه نظامیان می‌نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محل انبار موشک‌های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. روی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود روی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه‌ای که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، راه اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در راه آهن خواف هرات و گسترش تجارت از طریق ماهر روبوت گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود، اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم راه آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیوران پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 می آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 می به رادیو مشهد گفتند که بازگشایی گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و نقیض می شنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام های ضد و نقیض نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به اظهارات مقام های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته ای ایران است. داشته های مهم این برنامه: همزمان با افزایش تنش ها میان هند و پاکستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. برخی آگاهان باور دارند که پاکستان در پی جلب حمایت افغانستان زیر حاکمیت طالبان است.
پاکستان صد بخاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان هستن، بخاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنن.
مسمومیت مشکوک بیش از 200 دانش آموز دختر در دایکندی. دکتران محلی میگویند که هنوز هم 10 تنیانان در شفاخانه بستریند. روایت خانواده های این دختران از وضعیت آنان:
بعد از ما پیشکاری دوای اساسی دیگه نه استفاده کردیم، بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شبتنه بسیار وضعیت وخیم شد، دچار مکستنگی، حالت تهوع، جان دردی، بسته سر و صورتش ورم کرده بود.
زائران حج شاکیان که امکانات و خدمات کافی برایشان در نظر گرفته نشده است.
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصلا ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا پایین شده نمیتونند، یک کلاس یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشن دیگه، او خوردن نداریم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که حزب کارگران کردستان یا پیکک برای تصمیم درباره انحلال این گروه کنگره برگزار کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه وارد کابل شد. محمد صادق در صفحه یک خود نوشته است که در این سفر با مقام های حکومت طالبان دیدارهای مهمی خواهد داشت. حکومت طالبان تاکنون درباره این سفر و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت ابراز نظر نکرده است. با این حال شماری از کارشناسان میگویند با توجه به تنش‌های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاش پاکستان برای به دست آوردن اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان در روزهای اخیر افزایش یافته است، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز جمعه 9 می به کابل سفر کرده است. محمد صادق خان در صفحه اکس خود نوشته است که در جریان این سفر با مقام های حکومت طالبان روی موضوعات مهم دیدار و گفتگو خواهد کرد. با این حال او در این مورد جزئیات بیشتری نداده است. تا کنون مقام های طالبان در مورد سفر صادق خان و اینکه روی کدام موضوعات بحث صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکردند و نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده است. در این حال شماری از کارشناسان امور میگویند که با در نظر داشته تنش های فزاینده میان هند و پاکستان، این سفر میتواند تلاشی از سوی پاکستان برای کسب اطمینان از حمایت افغانستان در بحران جاری باشد. عزیز مارج کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
که چون در یه اواخر خشونت و درگیری تا جنگ بین هند و پاکستان است و پاکستان صرف به خاطر اطمینان حاصل کردن از افغانستان و همچنان به هند وانمود کردن که گوی افغانستان پشتیبان ما هستند، به خاطر یا من صرف اطمینان حاصل میکنه، اما به کار بیس که دولت مردای افغانستان در این مسائل بازیاد زیاده خل نباشه و سیاست به طرف بگیره که یک طرف نرنجانه، این بهتر است.
پیش از این نیز محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تاریخ 6 می در مورد تحرکات اخیر هند و اقدامات به گفته پاکستان غیر قانونی و یک جانبه هند علیه پاکستان گفتگو کرده بود. تنش‌ها میان هند و پاکستان، این دو رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای، زمان شدت گرفت که در تاریخ 22 اپریل در حمله بر یک منطقه سیاحتی در کشمیر تحت کنترل هند، 26 غیر نظامی از جمله 25 شهروند هندی کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد، اما پاکستان این اتهامات را رد نمود. پس از آن در کنار برخی اقدامات تنبیهی از سوی هر دو کشور، هند و پاکستان حملات تیاره‌های بی‌سرنشین خود را نیز آغاز کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از مسئولان صحی در ولایت دایکندی میگویند که 240 دانش آموز دختر در ولسوالی کیتی این ولایت مسموم شدند و بیش از 10 تن آنان هنوز هم در وضعیت وخیم قرار داشته و بستری هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که این مشکل ناشی از گسترش یک ویروس نامعلوم در یک مکتب دخترانه در ولسوالی کیتی روز چهارشنبه گذشته پیش آمد. از سوی هم برخی از خانواده های دانش آموزان مسموم شده میگویند کودکانشان با گذشت 3 روز هم بهبود نیافتند و سخت نگران آنان هستند. مسئولان زیرپرست حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
این کلیپ های صوتی از ویدیوهایی است که در جریان مسمومیت شاگردان ولسوالی کیتی و ولایت دایکندی به رادیو آزادی فرستاده شده است. در این ویدیوها که از سوی مسئولان صحی و دکتران این ولسوالی به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که ده ها دانش آموز و دختر روی زمین دراز کشیده و تلاش می شود که با آنان پچکاری، سیرم و سایر داروها داده شود. یک دکتر و رئیس یک کلینیک صحی در این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در این گزارش نشر شود، این رویداد را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
ساعت 9:30 بجه روز بودن که ما اوپیدی میکردم، مریضم زیاد داشتم. کارمندای مریض یک نفر زنگ زدن که در می مکتب یکم تو مشکل پیش اومده، شما یک بار بیاین. ما خودم لحظه اولی که در صاحب مکتب رسیدم ویروس ناشناخته است، یعنی ما تا بالی منبع خودم چیزی مثلا به شکل فیزیکی ندیدیم که مثلا در صاحب مکتب پیدا کرده باشیم. بسیار انتشار از این سری است. اول که یک دختر نام به نام فرهه را گرفتن، بازدمی 20 دقیقه نزدیک 240 تا دختر خانمایی که اونجا بودن کلگی از اون آلوده شدن.
این دکتر میگوید که هنوز هم 10 تا 12 دانش آموز که وضعیت خوبی ندارن در کلینیک بانان بستری هستند و یک دانش آموز به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده است. به همین ترتیب خانواده های دختران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی که وضعیت سیشان وخیم گفته شده به رادیو آزادی گفتند که به خاطر وضعیت فرزندانشان نهایت نگران بوده و ترس دارند. شریف فدر شایسته دانش آموز صنف 4 که مسموم شده بود به رادیو آزادی گفت:
اما بیشتر هم 2 سال اول فعلا فقط خارش پیدا کردن بدنش. بعد از ما پیشکاری دوای حساسیت اینا استفاده کردیم، بعد از 1 سال دیگه بعد از ما دیگه یک شفتنه بسیار وضعیت وخیم شد. بیشتر مخستنگی، حالت تهوع، جان دردی بسته سر و صورتش ورم کرده بود. همین دو چهار باز ما زود باز موتور گرفتیم، اکسیژن و چی در شفاخانه انتقال دادیم. به شفاخانه بستر بود، باز وضعیت خوبتر شد. باز دیروز باز بعد از اون دوباره همین اوت کرد مریضش، دوباره عدد خارش پیدا کرد دیگه وضعیت شد. باز سرم و چیزا زدیم، مادرش زیاد ترس خورد و گریه و ناله کردن. این تست نشب خواب نداشتیم، مادرش خود ما بسیار نگران بودیم.
پدر زهرای مسموم شده دانش آموز صنف 6 که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز حکایت مشابه دارد.
دم حادثه مکتب که بود وضعیت شان وخیم است. نمیفهم که دم دیروزم خود کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا سرش کار شدن، ولی باز بدنش زیاد خارش دارد، زیاد نفس تنگ هم میشه، خیلی گریان میکنه، باز کم نفس تنگ میشه باز گریان میکنه. اینا خیلی مقصد چندانش خیلی وضعیت شوخیم است. اینا رو که اویل های دکورتیزین اینا میزنیم یک چند دقیقه خوب است، گلیکوز اینا باز که خانه میره یکان باز بعد از اون میاد که اینا بدن خارش میکنه. والا خب ما خیلی ترس خوردیم.
این شخص که خودش نیز دکتر است میگوید که بیشتر دانش آموزان مسموم شده در این مکتب با داروهای دکتران محلی و دواخانه های همین منطقه تحت تداوی قرار گرفتند و امکانات دیگری ندارند. این خانواده خواستار اعزام امکانات صحی و تیم های صحی هرچه زودتر به محل حادثه است. دست کم 8 تن از باشندگان و فعالان ولسوالی کیتی نیز این رویداد را تایید کرده و ابراز نگرانی میکنند و میگویند که این دومین بار است که چنین حوادثی رخ میدهد. با گفته باشندگان این ولسوالی سال گذشته نیز در همین وقت در مکتب تیمران قریه تیمران رویداد مشابه رخ داد و دانش آموزان که در آن رویداد مسموم شده بودند هنوز هم مشکل تنفسی دارند. صفیه عارفی باشنده این ولایت و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت
آهان رسیدگی به قضیه و به رسیدگی به دخترهای مسموم شده شدیم. این ضربه بسیار جدی هست برای روند آموزش دخترها، در حالی که فقط در سطح ابتدایی دخترها اجازه مکتب رفتن و آموختن داره. چون قضیه جنایت است و باعث میشه که خانواده ها و دخترها دل سرد شود از همین آموزش سطح ابتدایی هم. حتی وضعیت دخترها رو به وخامت است.
مسئولان ریاست های ساعت عامه و معارف حکومت طالبان در ولایت دایکندی و همچنین عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله و منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و دیگر مقام های طالبان نیز تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. قابل ذکر است که این نخستین رویداد در این ولایت نیست. سال گذشته حدود 80 دانش آموز و معلم دختر یک مکتب در ولسوالی تیمران ولسوالی کیتی توسط یک ویروس سمی نامعلوم مسموم شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب کارگران کردستان یا پیکیکی از برگزاری کنگره برای تصمیم درباره انحلال این گروه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با گروه پیکیکی دارد، این کنگره هفته گذشته در عراق برگزار شده است. تصمیمات کنگره این گروه تا هنوز رسانه‌ای نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه پیکیکی پس از درخواست عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه برای انحلال گروهش و پایان دادن به 4 دهه درگیری مسلحانه با ترکیه در ماه فوریه حالا کنگره برگزار کرد. حزب کارگران کردستان یا پیکیکی اعلام کرده است که در کنگره هفته گذشته خود در شمال عراق تصمیمات تاریخی گرفته است، اما تایید نکرده است که یا تصمیم بین انحلال حزب یا کنار گذاشتن سلاح‌هایش گرفته است یا نه. خبرگزاری فرات که روابط نزدیکی با این گروه غیر قانونی دارد گزارش داد که این کنگره از دوشنبه تا چهارشنبه گذشته در دو منطقه عراق به نام‌های سلیمانیه و دوحوک برگزار شد. این گروه میگوید که جزئیات بیشتر تصمیمات کنگره به زودی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد. عبدالله اوجلان بنیانگذار و رهبر زندانی پیکیکی در ماه فوریه از اعضای این گروه خواست تا کنگره تشکیل دهند و در مورد انحلال گروه و زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیم بگیرند و بعد درگیری طولانی مدت با ترکیه پایان دهند. او 4 ماه بعد گفت که دولت ترکیه با او پیشنهادی آشتی داده است. از دهه 1980 به این سو این جنگ‌ها ده ها هزار کشته بر جای گذاشته است. پیکیکی که از سوی ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور غربی دیگر یک گروه تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست اوجلان آتش‌بس فوری اعلام کرد. با این حال این گروه اصرار داشته است که قبل از زمین گذاشتن سلاح‌ها باید شرایط خاصی از جمله ایجاد یک چارچوب قانونی برای مذاکرات صلح رعایت شود. با گزارش خبرگزاری افراد، پیام‌های اوجالان که در آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود، در کنگره خوانده شد. یک شبکه تلویزیونی پرطرفدار ترکیه به نام خبر ترک نیز تایید کرد که کنگره پیکیکه در سلیمانیه و دوهوک برگزار شده است. حزب دموکراتیک ترکیه که طرفدار کردها است و بخشی از تلاش‌های صلح جاری است، روز جمعه اعلام کرد که انتظار می‌رود پیکیکه به زودی بیانیه رسمی صادر کند. از زمان زندانشان اوجالان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خونریزی‌هایی که از سال 1984 آغاز شد و بیش از 40,000 کشته بر جای گذاشته انجام شده است. جدیدترین تلاش برای آغاز روند صلح در اکتبر گذشته توسط دولت باغچلی سیاستمدار ملی‌گرای راستگرای ترکیه مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که اگر پیکیکه خشونت را کنار بگذارد و منحل شود، ممکن است برای اوجالان که در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است، امکان آزادی مشروط فراهم شود.
بیشتر از خبر،
در حالی که حکومت طالبان توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته را یک دستاورد می داند و می گوید از این مدرک میلیاردها افغانی عاید به دست آورده، شماری از افغان ها با انتقاد از عملکرد آنها می گویند که این نه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد واقعی. آنان مدعیند که این مسئله تایید روشن بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشان دهنده فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که این موضوع هیچ دستاورد اقتصادی برای افغانستان به شمار نمی رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از منتقدان حکومت طالبان ادعا می کنند که توزیع میلیون ها پاسپورت در سال گذشته میلادی نشانه آشکار بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و انسانی در افغانستان و همچنین تاییدی بر فرار گسترده و جمعی مردم از این کشور است. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی، نهادها و سازمان های حقوق بشری خواست که به این آمار توجه کنند و در راستای حمایت از حقوق انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، اقدامات عملی انجام دهند.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان نه نشانه پیشرفت اداری است و نه هم یک دستاورد، بلکه تاییدی بسیار زیاد تلخ و گواه بسیار زیاد روشن است بر فرار جمعی و گسترده میلیون ها تن از شهروند افغانستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و سندی است که بسیار روشن تایید میکنه عمق بحران سیاسی، اجتماعی و انسانی موجود در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
در اعلامیه‌ای که به تاریخ 8 مهمه از سوی این جنبش به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که یافته های آنان نشان میدهد که بیشترین متقاضیان پاسپورت را زنان و جوانان تشکیل میدهند که از حقوق اساسی خود محروم شدند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و تاریخ 8 می در وبسایت خود به نقل از عبدالکریم حسیب، رئیس اداره پاسپورت وزارت امور داخلی حکومت طالبان نوشته که آنان در سال گذشته نزدیک به 2.3 میلیون پاسپورت توزیع کردند و از آن میلیاردها افغانی عاید داشتند. همچنین به نقل از وی آمده است که بر اساس تقاضای متقاضیان، آنها روزانه در ولایات بین 2 تا 5 هزار پاسپورت توزیع می کنند. این در حالی است که پیش از این در مورد روند کند توزیع پاسپورت ها در حکومت طالبان انتقادهای مطرح شده بود. در همین حال شماره از دلیلگران امور اقتصادی از جمله پوهان بشیر دودیال، استاد پیشین دانشگاه، نیز میگوید که این هیچ گونه دستاورد اقتصادی نیست، زیرا با باور او این پول ها از افغان های بی بضاعت و مجبور به دست می آید.
این پاسپورت ها برای هدف گرفته نمی شوند که به نفع وطن باشد، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. متاسفانه این افراد مهاجر می شوند و مهاجرت زندگی در فقر و غربت است. این کار بیشتر باعث پراکندگی و نگرانی در جامعه می شود، چون کسانی که باقی مانده وقت این همه هجوم را می بینند، آنها هم دچار فشار روانی می شوند. درآمد دولت افزایش می یابد و اینها خوشحال می شوند که این مقدار پول به دست
آوردند، اما این پول از هموطنان فقیر و بیچاره ایشان گرفته شده است.
حکومت طالبان از پاسپورت های 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت های 10 ساله بیش از 10000 افغانی اخذ می کند. برخی از متقاضیان پاسپورت نیز می گویند که با وجود داشتن مشکلات اقتصادی باز هم پاسپورت می گیرند تا کشور را ترک کنند و هر کدام دلایل متفاوتی برای این تصمیم دارند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
من می خواهم به خاطر تکمیل تحصیل دخترانم از کشور بیرون شوم، چون باور دارم که تعلیم اساس زندگی است، وگرنه خانه، قریه، وطن و مردمش برایم بسیار عزیزند و این یک مجبوریت بزرگ است که من این تصمیم را گرفتم.
پیش از این نیز شماره بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری کشور را ترک می کنند، اما بر اساس گزارش ها تعداد از آنان که به کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، تاجکستان و ترکیه رفتند، در آنجا نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش به تاریخ 2 اگست سال گذشته میلادی گفته بود که از سال 2020 میلادی تا کنون حدود 8 میلیون افغان کشور را ترک کردند که 85% آنان به کشورهای همسایه بجا شدند. بانک حکومت طالبان از پیشرفت‌های اقتصادی، تلاش برای ایجاد شغل برای مردم و تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی سخن می‌گوید، اما پس از بازگشت دوباره آنها به قدرت در اگست 2021، فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. آنان زنان را از کار در اکثر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنین بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز محدودیت وضع کردند. بر اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP پیش بینی کرده است که محدودیت های وضع شده علیه زنان و دختران بین سالهای 2024 و 2026 به اقتصاد افغانستان حدود 920 میلیون دلار آسیب خواهد رساند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از زائران حج که از طریق وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان به عربستان سعودی اعزام شدند، از کیفیت پایین خدمات در جریان سفر حجشان شکایت دارند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم در این گزارش با شماری از این زائران حج صحبت کرده.
یکی از زائران افغان حج در عربستان سعودی است که از عدم ارائه خدمات شکایت دارد و میگوید مطابق پولی که به خاطر ادای مراسم حج پرداخت کردند خدمات درست ارائه نمی شود. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
جای بودواش را که گرفت تقریبا در 12 منزل است. شری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونند، یک تا نمازای بی شری از اجاز قضا میشند. دیگه خوردن نداریم، در تشنابا و برای وضو و حمام نیست. جاتر از معلمین ما اتاد بار اولش از همراه ما یک جامعه دارد و اونا هیچ بلدیت ندار به این سیستم مراسم حج و مطابق پول را که ما پرداخت کردیم جای بود و باش ما مطابق از این پول بیخی نیست.
یکی دیگر از زائران افغانی شکایت مشابه دارد.
افغانی ها مثل همه سال است، مشکلات خود دارد. را دور است، اتاقا، همه چیز، اماره، کل چیز مشکل دارد، مشکل خود دارد. سیاسر ها خوصتا نیزرک ضعیف می باشه یا اگان ریسفید ما و شما بزرگ سال ها خیلی بذاب هستند. را دور است، را نمی آفند، بزرگی پیدا کرد. غزا خیر کدا مشکل نیست، هرچی بود می خورم مردم. من تا این مشکلات جای چیزی اگر مشکل دارم.
تلاش کردیم نظر محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان را در پیوان با مشکل و نگرانی زائران افغان در عربستان سعودی بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. مشکلات در پروسه حج موضوع تازه نیست، بلکه این مشکل در حکومت جمهوری مخلونی وجود داشت و بارها زائران از نبود امکانات محل بود و باش مناسب، غذای کافی و نبود معلمین مسلکی شکایت کردند. با اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، اولین پرواز زائران افغان به سمت عربستان سعودی به تاریخ 8 ثور از میدان هوایی کابل آغاز شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مولوی عبدالسلام نفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که جریان انتقال حجاج با تعهد، اخلاص، صداقت و بر اساس معیارهای مسلکی موفقانه پیش برده می شود و اطمینان داد در 4 زون پروازی کشور کابل، کندهار، بلخ و ایراد تمام تسهیلات لازم برای حاجیان فراهم شده و خدمت رسانی به آنان از اولویت‌های اساسیشان است. همچنان شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در این مراسم گفت که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم مجاهد از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا حاجیان را در انجام مناسک حج امراهی و راهنمایی کنند. وای پیش از این در نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. او افزود که از اینه سفر حج ارزایر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده است.
آزادی رادیو